있는 아우아지아.
는 아우아지아.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. د نن وضعیت په دې پروګرام کې په دوه موضوعاتو بحث کوو. یو دا چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن په ترکیه کې د ترکیه د بهرنی چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره لیدلی، که څه هم د دې بحث ډیر جزئیات نه دی روښانه شوي، اما ویل کېږي چې په افغانستان بحث شوی دی. د همدې موضوع په اړه د نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د برخې مشر شیرجان احمدزی صاحب ته موږ بلنه ورکړې ده. په دې موضوع به په مفصل شکل له ښاغلي احمدزی سره وغږیږو. بل مهم بحث او مورد دا دی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په بادغیس ولایت کې د کورنیو بېځایه شویو په زور خپلو سیمو ته د ستنولو په اړه د ناروې د کډوالو د شورا راپور رد کړی دی. دا وزارت وایي چې په تیر څه باندې یو کال کې له 1 میلیون څخه زیاتو بېځایه شویو سره خپلو کورونو ته په ستنولو کې مرسته کړې ده. په دې اړه زموږ همکار اکرام شینواری یو راپور رالیږلی چې په ګډه به یې واورو.
د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت افغانستان کې د کورنیو بېځایه شویو په زور خپلو سیمو ته د ستنولو په اړه د ناروې د کډوالو د شورا راپور رد کړی دی. دغه وزارت سرپرست خلیل الرحمن اکانی وایي چې په بادغیس کې د ناروې د کډوالو د شورا او د یو شمېر نورو نړیوالو ادارو سره په همغږۍ یو شمېر بېځایه شوي کورنۍ د ژمي یخنۍ او وارو ورښت په کتنې خپلو سیمو ته په استولو کې مرسته کړې.
ناروې اخبار نه نشر کړی دی، د دې پروسې کې د دې نمائنده موجود و چې موږ به دې ته یو مناسب وخت کې یو ځای چالته اوس کوم ځای کې پراته دي. هلته د یخنۍ د واورې ډېر لوی مشکلات مصیبت خاطرې سره مخامخ دي، نو موږ غواړو چې د خپلو کورونو ته خپلو ولایتونو ته چون هغه څه مشکلات چې وي چالته نامني وه یا پساد و یا بمبار و ړندې بمبارۍ وې، نن الحمدلله هغه څه پر دې هېڅ هم نشته، نو دوی کولی شي چې د خپلو کورونو ته خپلو ځایونو ته ستانه شي.
څلور ورځې وړاندې د ناروې د کډوالو شورا په یوې اعلامیه کې د طالبان له حکومت وغوښتل چې افغانستان کې د اوسېدنې د موقتي کمپونو څخه د کورنیو بېځایه شویو کډوالو شړلو لړۍ تر هغې بنده کړي چې هغوی ته د تلپاتې اوسېدنې ځایونه برابر شوي نه وي. دغې غیر حکومتي ادارې د معلوماتو پر اساس طالبانو د بادغیس ولایت کې بېځایه شویو کورنیو یو موقتي کمپ څخه په دې سړه هوا کې تر 20 زرو پورې بېځایه شوي کسان ایستلي دي. د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وویل چې دی په خپله بادغیس ته تللی او هلته د سیمې د چارواکو تر څنګ د ناروې د کډوالو د شورا د موسسې په د غیر حکومتي موسسو سره هم په دې مسله خبرې کړي. افغانستان کې په تیرو څلور لسیزو کې جګړو د دې سربیره چې په سلګونو زره افغانان وطن پرېښودلو او نورو هیوادونو کې کډه کولو ته اړ کړي، په کور دننه یې هم سلګونو زره افغانان له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه کولو ته اړ کړي دي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه افغانان دننه افغانستان کې له خپلو سیمو بېځایه شوي او 1 میلیونه نور له دغه هیواد بهر په ځانګړي ډول په ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي. د دغه وزارت مرستیال صلاح خان خروټې وایي چې په تیر یو نیم کال کې نږدې 1 میلیون کورنیو بېځایه شویو سره بېرته خپلو سیمو ته په ستنولو کې مرسته کړې.
د تیرو جګړو او ناامنیو له امله د هیواد دننه نږدې 3 میلیونه وګړي بېځایه شوي و چې د پلازمینې او نورو ولایتونو په مرکزونو کې په پارکونو او عامه ځایونو کې د شنه اسمان لاندې بې سرپناه او بې سرفرسته پراته وو چې مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت په هڅو او د مرستندویه بنسټونو په همکارۍ څه باندې 1 میلیون وګړي د ترانسپورت د سهولت په برابرولو سربیره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو وروسته خپلو اصلي سیمو ته ولېږدول شول.
د ناروې د کډوالو شورا د موسسې د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه په کور دننه بېځایه شوي افغانان د دېرش ولایتونو په شاوخوا زرو لویو غیر رسمي ځایو کې د ودانیو تر څنګ ژوند کوي. دا کسان تر ډېره په بشري مرستو متکي دي. دا اداره وایي چې د بغزیس ولایت په مرکز کلیناو کې په دغه سیاته ځایونو کې 2800 بېځایه شوي کورنۍ اوسېږي. د دغې ادارې د راپور له مخې تېره اونۍ د طالبانو سیمه ییزو چارواکو دغه بېځایه شویو کډوالو سروې وکړه، خو هغه ښځې چې د خپلو کورنیو مشري کې سروې کې شاملې نه کړې. د ناروې ناروی د کډوالو شورا د معلوماتو لمخې په کلیناو کې د بیزیشو کورنۍ یو سلوات یې نارینه مشر نه لري او د کورنۍ د خود لخوا اداره کیږي.
تاسې د مهاجرینو د وضعیت په اړه زموږ د همکار اکرام شینواري راپور واورید. درنو دوستانو، لکه څنګه چې ما د پروګرام په پیل کې وویل، زموږ د بحث موضوع په ترکیه کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د نن ورځې ملاقات دی. ما په پیل کې وویل چې په دې پروګرام کې له نیکه مرغه د امریکا د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د برخې مشر شیرجان احمدزی صاحب را سره دی. احمدزی صاحب، مننه. زه پوهیږم چې تاسې بوخت مواس په کار کې موسم از موږ بلنه مو ومنله. تاسو ډیره مننه. کور مو ودان. احمدزی صاحب، د ستریمش تر څنګ زه غواړم خپله پوښتنه هم مطرح کړم. نن د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د ترکیې د بهرنیو د چارو وزیر سره کتلي، که څه هم ډیر جزئیات د دې ملاقات نه دي شریک شوي، اما ویل کېږي چې په افغانستان بحث شوی دی. کرزي د ترکیې تر سفر مخکې په اماراتو کې هم د امریکا د خاص استازي په ګډون له یو شمېر سیاسي مشرانو بیلابیلو څیرو سره یې وکتل. غواړم دا پوښتنه وکړم چې په دغه اوسنیو شرایطو کې چې په طالبانو باندې د همشموله حکومت د نه جوړېدو انتقادات هم خورا زیات دي، د کرزي دغه ملاقاتونه څومره ګټور کېدلی شي؟ څومره به ستاسې په نظر د وضعیت د ښه والي سره مرسته وکړي؟
اول خو تاسو اوریدونکو ته سلامونه، احترامات وړاندې کوم. بل زه فکر کوم چې که اوس مهال طالبان د یو رژیم یا حکومت په بڼه نشي کولی چې نړیوالو سره همغږي ترلاسه کړي یا هغوی سره تعامل وکړي، د افغانستان نور سیاسي مشران شته دي او دا د هغوی مسؤلیت دی چې د افغانستان په نمایندګۍ نه د طالبانو په نمایندګۍ د نړیوالو سره خبرې وکړي، خپلو نورو سیاستوالو سره خبرې وکړي او همدغه راز راز طالبان سره خبرې وکړي، تر څو د افغانستان د اوسنۍ شخړې ته چې اوس یې طالبانو منحصره شوې ده د هغوی په میراث راکړه ده هغې ته د پای ټکی کړي. که دا د ولسمشر کرزي د بهرنیو سفرونو په لړ کې وي او یا د کور کې دننه د طالبانو ځینې مشرانو یا نورو سیاسینو سره د خبرو اترو په لړ کې وي، زه فکر کوم مؤثرتیا یې د افغانستان د ستونزې دپاره شته ده او زیاته ده، ځکه تاکید همیشه پامدې دی او ضرورت هم دا دی چې د افغانستان معضله یوازینۍ لارې د خبرو اترو د لارې ده چې هغه یې د حل لارې لیدی شي، ځکه نظامي لار خو موږ ولیدله په نظامي لاره کې حل نه و. البته حکومت یوې ډلې نه بل ډلې ته لاړ، لیکن د افغانستان مسله تر اوسه هم لا ستونزمنه نه ده، سیاسي حل ورته پیدا شوی دی او نه په ځینو موردو کې نظامي حل ورته پیدا شوی، ځکه اوس هم په افغانستان کې بد امنی ده، سرتاسري امن چې څومره موږ وینو یا داوای کوو چې سل فیصده دی سل فیصده نه ده، البته ستونزې ډېرې موجودې لکه
احمد زسه. بالکل، په دغه په د نامنې په پیښو به ان شاء الله لږ وروسته بحث وکړو. غواړم همدې موضوع ته راسم. که اوس خو پخوانی ولسمشر حامد کرزی نور سیاسي مشران هم له بیلابیلو هیوادونو سره ګوري، امریکایي چارواکي هم د نور موضوعاتو تر څنګ د همشموله حکومت په جوړېدو باندې غواړي دغه شی جوړ شي، اما ستاسو په نظر دغه هڅې تر اوسه څومره منسجم دي، څومره اغیزناک دي؟ موږ تاسو د ملاقاتونو شاهدان یو، اما مثمره نتیجه تر اوسه نه ده لیدل شوې.
زه فکر کوم دا اوسم لا د ابتدایي مراحلو کې روان دي. اول خو باید وګورو چې آیا طالبان د دغه سیاسي کارونو سره موافق دي کنه دي، که چېرته دغه سیاسي په خپل خبرو کې کومه نتیجه ته ورسیږي، طالبان د یو رژیم په حیث باندې دا نتایج مني یا مشوره د غوږدي کنه، دا به د وخت مخکې خبره وي. زه فکر کوم دا د سیاسینو کې انفرادي دی، یا که چېرې د پردې شاته طالبان ورسره هوکړه کوي چې تاسو لاړ شئ په هغه کې یو زمینه مساعده کوي چې موږ هم د ډایلاګ یا خبرو اترو کې دخل شو، کېدای شي هغه مثبتیا او اغېز زیات وي، خو تر اوسه پورې تاسو خبره سمه ده د یو پالیسي په شکل باندې تر اوسه نتایج نه دي ورکړي. زه فکر کوم دا د ولسمشر کرزي د ابتدایي لړیو کې اولنۍ بهرنی سفر دی چې دی کې یو ته اجازه ورکړل شوې ده، ځکه دوه درې واره د مخکې هم کوشش کړی چې بهر ته لاړ شي خو اجازه نه ورکړل شوې. نو د وخت نه مخکې خبر وي چې وایو چې د دې نتایج د افغانستان لپاره یا په طالبان باندې تاثیر کولی شي کنه.
بله احمد صاحب، یو بحث او یو انتقاد چې په تیرو سیاسي چارواکو شته، هغه دا دی چې عام افغانان وایي چې دغه سیاسي مشران په تیرو شلو کلونو کې چې واک هم ورسره وو، هم نظامی واک، هم سیاسي واک، او هم د نړیوالې ټولنې ملاتړ د دوی سره موجود وو، په هغه وخت کې دوی د داسې یو حکومت په جوړېدو بریالي نه شول چې هغه ټول افغانانو ته د منلو وړ وي او هغه مشکلات چې افغانستان ورسره مخ دی هغه حل شي. موږ تاسې بېخي ډېر مثالونه لرو، هر څوم په سترګو لیدلي دي. ستاسې په نظر دغه مشران دا ځل چې نه سیاسي قدرت لري او نه هم نظامی قدرت لري، فکر کوئ چې د دوی هڅې به د افغانستان لپاره مثمرې تمام شي؟
اول بس از خبر سره موافقه وکایم، ځکه اصل خبره سمه ده. په تېر نظام کې، رژیم کې، په خصوص هغه سیاسيین چې تېر شل کړل په افغانستان کې په قدرت حاکم ول، هغوی که څه سیاسي اجماع هیڅ نه و موجوده، نه د طالبانو سره د خبرو په اړه، نه د افغانستان لپاره د یو آینده یو همغږیز چوکاټ په اړه، نه د بهرنیانو سره د خبرو په اړه. نو ځکه دوی نتیجه دا شوه چې دوی وپاشېدل او حکومت یې پرېښودل، طالبان ته لار برابره شوه چې بغیر د جګړې نه د کابل ښار ونیسي، یا د کابل ښار کې جګړه ونیسي. نور ښار نه کې افغانستان کې جګړه د شک نشته شوې ده. دا خبره سمه ده، خو خبره دا نه ده چې موږ هغه سیاسيین بیرته صحنې ته راوستل غواړو، یا د افغانستان ملت ته باید هغه سیاسيین بیرته صحنې ته راوستل غواړو. خبره دا ده چې په افغانستان کې د یو ټولنې په شکل باندې مختلف سیاسي نظرات باید ځای ولري، نه مختلف سیاسي اشخاص. اشخاص زی و راځي، لکه نظرات ضرور دي. کله چې موږ د ټول شموله حکومتونو خبرې کوو، د ټول شموله ادارې خبرې کوو، دا باید په اشخاص پورې ونه تړو، یا هغوی پورې محدود نه کړو. دا باید د افکارو، د سیاسي ارزښتونو، د سیاسي نظریاتو، د سیاسي ایدیالوژیانو چې د افغانستان فرهنګ او دین او کلتور سره هموزنه وي، هغوی سره برابرې کې داغو په اړه خبرې وکړو. یعنې د یو حزب حاکمیت په افغانستان کې باید نه اوسي چې د رئیس جمهور یا د مشر نه شروع تر یو دفتر پیدا کړو ټول د یو ډلې خلک اوسي. پخوا دا تکرار شوې ده، او دا د ناکامۍ رسیدي وه، د ناکامۍ نسخه وه چې دا اوس متاسفانه تکرارېږي. چې هغه د عموم اصطلاح په شکل باندې چې وایي کوي زما ټول د زما وي، دا د وینځ زما کیسې په خوا تکرار شوې په دې اداره کې هم تقریبا 50 نه زیات کیسې دي، 60 نه زیات کیسې دي. یو هېزب پورې مربوط چې هغه ناکامه نسخه وه، اوس هم دا تکرارېږي. نو کله چې موږ د ټولګي حکومت خبره کوو، یا دغه بحث رامنځته کېږي، دا په دې معنی باید ونه اوسي چې پخواني جنګ سالاران باید بېرته حکومت را نشي. باید دا په دې معنی اوسي چې مختلف سیاسي افکار د دې اجازه ولري چې افغانستان د راتلونکي لپاره پیشنهادونه وکړي، سیاسي فعالیتونه اجازه ولري. مختلف نهضتونه په افغانستان کې سیاسي محاوره کې موجود دي. د افغانستان هر اساسي قانون چې موږ جوړو یا منو یې، یا چې منل شوی دی، په تیرشل کونکا د هغه د چوکاټ لاندې ژوند بیا
حکومت مهم ټکو ته اشاره وکړه. اما له بده مرغه وایم، یا داسې وایم چې اوس هم دغه سیاسي بحثونه چې کیږي، موږ تاسې د هغو څیرو په وجود او په لخوا وینو چې تاسې مې یادونه وکړه. عام افغانان وایي چې دوی په تیرو شلو کلونو کې په خپلو کارونو کې ناکام وو. زه دقیق مطمئن نه یم، زه فکر کوم تاسې هم احمد صاحب د امریکا د خاص استازي سره په دغو جلساتو، په ځینو جلساتو کې واست. په مجموع کې د امریکا نظر تاسې څه بولئ؟ دا ځل امریکا د دې همشموله حکومت د جوړېدو څخه څه هدف لري؟ دا موارد چې تاسو یاد کړل چې باید د افغانستان مختلف اقشار او افکار باید په نظام کې موجود وي، دوی هم دغه ټکی ملاتړ کوي که نه؟ تاکید په هغو کسانو دی چې تیر شل کاله په نظام کې وو.
د یو غربي لوی هیواد په شکل باندې امریکا خپل اولویتونه لري، خپل خارجي پالیسی لري، او خپل اهداف مطرح کوي او کوشش کوي چې په افغانستان یا هغه هیواد چې دوی هغوی سره مرسته کوي هغه کې عملي شي، ځکه دا د هغه هیواد تقاضا هم ده. مهمه دا ده چې افغانستان حاکم رژیم په دې تعاملاتو کې څومره نړۍ سره موافقه کوي. امریکا خو واضحه د بشر د حقوقو خبرې کوي، د ښځو د حقوقو خبرې کوي، د بیان د ازادۍ خبرې کوي، د ځینو دیموکراتیکو ارزښتونو خبرې کوي چې د افغانستان د فرهنګ سره کېدای شي طبقتونه کې او کې هغه د افغانانو پورې مربوطه ده. خو ځینې مواردو کې د افغانستان د خلکو یا د اصولو سره چې موږ ګورو، د امریکا زیات ترا اهداف او غوښتنې تصادم نه کوي، بلکې موافق دي. د مثال په توګه د بیان ازادي، هر انسان باید ازادي ولري چې خپل خبره بغیر د کوم ویر نه وکړي. چې لکه د پخوا اسلامي د افغانستان د مویان په دوره کې خلک څنګه راځي بردا په یو وخت کې د بیان د ازادي مرکز چې خلک براتل او په ازادت او په آزادانه توګه په مذهبي مسایلو کې بحث کوو خبرې به کولې د دې لپاره چې وډار شي کاغه زمانی د ګورو دا شان موجود و د بشر حقوق موضوع ده د اطباو حقوق موضوع ده د خزو د تعلیم د حقوق موضوع ده او کچې دا موږ په غیر سیاسي غیر ملحوظي طریقه باندې ورته ګورو دي کې ډیر ځات شاید چې موږ افغانان خپل غوړ په پاکستان کې پېښ کوو دا زمونږ د جامع ضرورت ده ځینې مسائل ته چې موږ کان مغربيان هم ته وایي تاسو باید دا وکړي پر سینې ته باندې ونه ګورو باید وی وینو چې آیا دا زموږ د جامع ضرورت ده کنه ده پاول کې باید خپل هغه د نظر فلټر چې موږ جوړ کړی دی که خارجي یو خبر راته وو کې هغه مانه غلط خبر ده دا باید ذهن لري اول وګورو چې د خارجي نفر نظر زموږ د دکتورو سره موافقت لري اکثر شان د موافقت کم شان د افغانستان خلک ورده سنسټي ورده سنسټي ورده اصلا شومان غواړي پر دې خلک هم دا کوم ته وایي موږ ته پر دې خلک دا نه وایي چې موږ باید مثلا د رقص او د شراب او زنینو چوکو څو څه هیته وا د تقاضانه د کریم ته دا ویل چې مکتوب نه خلاص کړي دا ویل چې جنکو تعلیم ورکړي دا ویل چې اجباري ودونه پان کړي دا ویل چې نور اجتماعي شان کم کړي دا که زمونږ فرهنګونو ته خلاف یې خلک درا نه شي دا زمونږ فرهنګ سره خراب ده که چېرې دیموکراسي چې کوم غربي ارزښتونه ورته وایي په اصل کې صحیح غلط شي د افغانستان کې دا ولس واقع ده که هغه بعد شعب په تیر دوره کې تیر وختونو کې خلک استفاده شي هغه ځامې نه لري چې د کې شک خبره نه ستول افغانان په دې موافق دي خو باید په اصولي توګه باندې دا وختونه د نړیوالو کې د امریکا وی هغه ته کوم چې د افغانستان ضرورت سره جوړی کنه هغه نه ورسته پاتې وایي چې دا منم دا نه منم او په شکل دا کې دا قدرت مونږ ته چاره کړې ده چې مونږ چاته وایي چې ستا خبره منم کنه منم هغه مشهدات مونږ ته ولا څه کړې ده کنه دا ته په پښتو نه پوښتنه مې کوي چې نو د کوم ولس په نمائندګۍ د تولاړې باندې د ولس ماته نمائندګۍ نه کړې ده کنه تر څو خور پور متاسفانه د اوسنۍ حکومت په داخله افغانستان کې هم مشهدات نه ترلاسه کړې بهرنۍ خو ښه ده
بالکل احمد صاحب فوق العاده مهم او ټکو ته اشاره وکړه اساس خبره غربي هوادونه به د بشري حقوقو په شان په مختلفو مسایلو کې خپل غوښتنه لري اما موږ تاسو کولای شو چې د افغانستان د ټولنې د ضرورتونو په اساس هغه جوړ کو اصلاحات وکړو احمد صاحب غوښتنه خو خورا زیات دي هم افغانان خپل مشروع غوښتنه لري هم دنیا د تعلیم د بشری حقوقو او د تورته د نور مسایلو په اړه خپل غوښتنه لري اما تر اوسه د طالبانو د خوادي مسایلو ته شین څراغ نه دی خودل شوی تاسو هم د افغانستان مسایل په جدي توګه څارئ آیا فکر کوي چې بلاخره به طالبان په دې نګدور اتلونکو کې دوه موارد ته چې فکر کوم په یو شکل د دنیا سره کرخه هم ده او خپل افغانان هم دا شی په جدي غواړي دې مسایل ته به غاړه کیږي تاسو په نظر
کچته هر هغه شخص یا هر هغه ډله چې ځان د افغانستان خادم بولی او د دې لپاره وایي چې ما قرباني ورکړم چې د افغانستان ته خدمت کوم نو مجبور دی چې د افغانستان د خلکو تقاضا سره تعامل وکړي که هر شخص تقاضا وي چې د افغانستان فرهنګ کې دین کې د اسلام دین کې د افغانستان کې موجود وي کچته دا فکر وي چې دا ما څنګه په زور دا شګه تللې ده ان د دنیا د هیڅ زور ما باندې نه رسیږي چې خپل خبره په ما ومني نو دا د ناکامۍ نسخه ده دا په خو هم تکرار شوی ده متاسفانه دا د منازع او تنازعات او خبيصه جریان ده هغه دایره ده چې افغانستان هیڅ کله دغه دایره نه نوځي دا دایره باید مات شي وزلته سیاسي نیت او اراده ضروري ده که چېرته حاکم رژیم د طالبانو د دله په شکل باندې د افیکس ته چې موږ افغانستان خدمت کړو دی افغانستان خلکو ته خدمت کوو نو ضرور ده چې دا اول د افغانستان خلکو سره تعامل وکړي او بیا د افغانستان د خلکو د اقدارو او تقاضاو په اساس باندې بهرنیان سره تعامل وکړي
بالکل احمد صاحب همدا موضوع جدي هم ګڼل کیږي موږ تاسو په تیرو تقریبا څو میاشتو کې په افغانستان کې د نامنې د دینو پیخو شاهدان همیو هغه ورستی موارد په کابل کې پر هغه هوټل چې ویل کېږي چې نان پکې اوسېدل الته هم برید وشو یو شمیر کسان مړه او ټپیان شول تر هغه مخکې د پاکستان په سفارت باندې برید وشو چې بیلابیل خبرګونونه راو پاره ول تر هغه مخکې د روسیې په سفارت برید او داسې نور موارد هم شته. اوس ستاسو په نظر که طالبان د افغانانو او د نړۍ غوښتنو ته پام ونه کړي، د نړۍ او خلکو سره تعامل رامنځته نه کړي، فکر نه کوئ چې دغه ډول پیښې به په راتلونکي کې نورې هم زیاتېږي او د دې تر څنګ او دې ته به ورته نور مشکلات د طالبانو حکومت ته مخ کیږي؟
دقیق موږ چې کله په حکومتدارۍ کې بحث کوو او پوښتنه کوو چې حکومت خلکو ته څومره نږدې دی او آیا دې کې واټن موجود دی که نه، د خلکو خبرو ته غوږ نه نیول د واټنونو او درزونو باعث کیږي چې دغه درزونه او واټنونه چې پیدا کیږي دا بیا نور خبیثه کړۍ را پیدا کیږي یا شته دي هغوی ډکوي چې هغه بیا متاسفانه بیا د فساد او جنګ او جګړې باعث کوي چې پخوا هم شوي دي. په تېرو حکومتونو کې اکثره مواردو کې حکومت او د خلکو منځ کې فاصله دومره زیاته شوې وه چې مختلفې ډلې رامنځته شولې او هغه خلا یې ډک کړه او چې باعث شو حکومت خلک همیشه ناراضي ول، مثلا ولایت کې خلک ناراضي ول، دا وایي اولویتونه د حکومت اولویتونو سره فرق کوي. که چېرې دغه غلطي اوس هم تکرارېږي او طالبان په خپل حکومت پسې باندې خلکو سره خلکو نه فاصله اخلي نو هغه درز نور هم لویږي او دا نورو کړیو او خلکو ته او اشخاصو ته موقع ورکوي چې هغه خلا ډکه کړي د خپلو اهدافو دپاره. ځکه په یو ټولنه کې چې کله مسؤولین د ولس د خدمت لپاره راوتي وي او خدمت نه کوي د خلا د خدمت بل څوک ډ کوي. مثال به زه ژوندی مثال درکړم، په تېر حکومت کې په قضا چارو کې رشوت فساد دومره زیات و چې حکومت اعتبار د لاسه ورکړی او دا خلا په ځینو مواردو کې په کلو کې طالبان ډکه کړې وه نو خلکو طالبان ته مراجعه کوله د هر حقوقي مشکل لپاره، ځکه ضرورت د وختو خلا ډکه شوله. نو که چېرته دغه خلا که دا د امنیتي خلا وي، که دا اقتصادي خلا وي، که دا هره خلا چې موږ ورته نوم ورکولی شو موجوده وي، نو خلک مجبور دي یو بل چاته وګوري، یو بل چاته لاس ورکړي چې هغوی نه مرسته وغواړي. که دا د نظرات ایدیالوجي خلا هم وي، خلک مجبور دي چې بل چاته ورشي، ځکه یو د خلک ضرورت لري چې یو حاکم ته نه بلکې یو داسې یو شخص ته وګوري چې هغوی ته خدمت کوی شي، هغوی نه مرسته اخیستی شي. نو که دغه شخص موجود نه وي داخل د افغانستان کې، نو دوی مجبور دي بهر ته سترګې واړوي، یا به بهر ته ځي یا بهرني ته بلنه ورکوي چې راسه ما سره دلته کور کې مرسته وکړه. نو بیا دغسې امنیتي مشکلات هم راایجادېږي، کوم ځکه چې امنیت موجود نه وي، حکومت نه شي کولی امنیتي خدمات برابر کړي، مجبور دي هغه خلک چې بل چاته لاس ورکړي یا بلکې خلا نور ډکوي، بیا مشکلات نور هم زیاتېږي حکومت ته.
بالکل احمد صاحب، موږ تاسو په جریان کې چې اصلا خو په دې سیمه کې هم تحولات رامنځته شوي او رامنځته کیدونکي دي، ستاسو په نظر طالبانو ته څومره مهمه ده چې ژر په دوو مواردو چې افغانان او دنیا یې غواړي عمل وکړي او د دوی خبرو ته غوږ ونیسي، که دغه غوښتنې ونه منل شي فکر نه کوئ چې ژر به د طالبانو حکومت ته ننګونې راپیدا شي؟
ننګونه خو اوس هم پیدا شوې دي، کوم نتي سکتور کې وګورو د داعش پرمختګ، د داعش استخدام خلکو، د داعش د خوانه یا د نورو کړې د خوانه د نویو سیاسي او دینی نظراتو په اساس باندې خلک راځي، او دا لوی ننګونه ده طالبانو لپاره چې په خوا موجوده اوس لا نور هم زیاته شوې ده. هغه په خوا به د یو حکومت په خلاف کې طالبان درېدل، اوس د طالبانو د حکومت په خلاف کې داعش درېږي. که دا کېدای شي ځینو پیدا باندې ډېره وړه دلوی او تعدید کمی، لیکن تومره چې مسافت خلکو د حکومت د منځ کې زیاتېږي دغه ډله هم نور قوت اخلي، نور هم زیاتېږي. نو دې کې شک نشته، دا ویل سخت دي څومره وخت به دا حکومت دوام وکړي دغسې روان وي، خو البته که سرعت دغه مسافې زیات وي همدغه راز تنزل د حکومت هم زیات صورت اخلي.
همزه سه بیا بل بس دا دی چې ظاهرا طالبان و روابط د افغانستان د گاونډي هیوادونو او ځینو نورو هیوادونو لکه روسیې په شان هیوادونو سره هم چندان کې نه دي. عمده موارد د پاکستان سره په روابطو کې د په سرحد کې جنجالونه دي، او بیا د پاکستاني طالبانو ته د پناه ورکولو ادعا دي چې پاکستاني کې د روسیې سره هم په شکل روابط خراب شوي دي. د افغانستان د گاونډي سره تاسو د طالبانو روابط څه ډول ارزوي، او د دغو روابطو خرابېدلو تاثیرات په د دوی په حکومت څه وي؟
ستاسو خبره سمه ده. د طالبانو د راتګ نه مخکې تاسو د دوستۍ او د منځنۍ اسیا ذکر وکړو، د پاکستان ذکر وکړو. دا هغه هېوادونه وو چې د افغانستان حکومت سره ملاتړ کم شو، بالخصوص د پاکستان، بلکې طالبانو ملاتړ زیات شو. دغه ملاتړ د ایران په شمول هم او چین په شمول هم، دغه ملاتړ د طالبانو د هغو وعدو او خبرو اترو په اساس و چې دوی سره کړی وي. که چېرته موږ حکومت کې راشو، موږ به داسې پالیسي ګانې نه غوره کوو چې تاسو ته ستاسو د نفو نفع په افغانستان کې په خطر کې واقع شي. خو متاسفانه کله چې دوی حکومت راغلل، د تېر یو کال کې داسې بریښي چې هغه وعدې نه دي عمل شوي. که دا د طالبانو مجبوریت وي یا امنیتي ظرفیت نه درلودو، هغه به نور دلایل وي. خو په اثر کې که وګورو، هغه ژمنې نه دي عمل شوي. دغه اعتبار هم کم شوی دی. که ایران ته وګورو، حتی ایرانیان داسې خبرې کوي، وایي چې طالبان حکومت د ایران لپاره ستر امنیتي خطر دی. دا وایي دوی مخکې چرتواله وی، دې نه مخکې چې طالبان حمایه کړی دی. اصلن کلوستو ګورو یا پاکستان ته ګورو یا نور خلکو ته ګورو، د تیر حد کابل کې چینانو پورتل باندې حمله شوې ده. اوریدل کېږي چې زیاتره چینان افغانستان ته وځي، یا تیر شلو کلونو کې په پاکستان باندې هیڅ حمله نه وه شوې. طالبان په یو کلن حکومت کې درې ځلې حمله شوې ده د بلخ ولایت ساحې د خوانه. دا خپل هغه اندېښنې را پیدا کوي چې آیا دغه هېوادونه چې طالبان نه خبرو اترو کې حمایت کولو، آیا دوی د طالبان باندې د حد نه زیات اعتبار کړی او یا طالبان اوس سره ظرفیت نه لري چې دوی خپل وایي چې سرکړي هغه باندې ودرېږي؟ نو که دغسې د لړۍ دوام ولري، نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان حالت به لا ښه شي، بلکې کېدای شي افغانستان باندې مشکلات زیات راشي، بلکې طالبانو خپل تل کې خپل مزید اختلافات کېدای شي زیات شي.
بالکل احمد صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه وخت ډېر ژر تیر شو. یو شمیر دغه هېوادونه داسې ادعا کوي چې طالبان په یو شکل د امریکا سره روابط لري او هر میاشت د طالبانو حکومت ته د امریکا لخوا پیسې هم ورکول کېږي، او دغه ممکن یو دلیل وي چې دا ګاونډي هېوادونه او روسیا او چین په یو شکل ډېر د طالبانو سره اوس هغه پخواني روابط نه لري. خو په دې منځ کې نه افغانستان داسې نړیواله مرسته ترلاسه کړه چې حداقل په پښو ژر ودرېږي، او نه هم د ګاونډیو هېوادونو چې د جمهوري نظام په وخت کې د طالبانو ملاتړ کوه هغوی هم داسې مرستې نه کوي. اوس خو په دې منځ کې متضرر افغانستان دی. څه ډول کېدای شي چې خپله افغانان د دې جنجالونو ځان خلاص کړي؟ طالبان څه باید وکړي چې حداقل دغه په دوو لارو کې پاتې وضعیت ختم شي؟
اول باید وایم چې زما په فکر، زما په اند، د افغانستان موضوع په ډېر مراحلو کې موږ خپل افغانان ته پاتې موږ باید خپل مشکل ته خپل حل لار پیدا. نړیوالو خو تقریبا ډېر څلورو څلوېښتو کلونو کې په یرغلونو باندې یا په جګړو باندې یا په مرستو باندې ونه شو کړی چې موږ ته حل لار پیدا شي. که چېرته موږ خپل یو بل سره نه کښېنو او خبرې نه کوو، موږ به هېڅکله هم حل لار پیدا نه کړو. چېرته موږ یو حزبي یو ډله ییز حکومت وغواړو، دا هېڅ حل لاره نه ده. افغانستان کې مختلف اقشار دي، مختلف سیاسي نهضتونه دي، مختلف سیاسي افکار دي. تېرو شلو کلونو کې افغانستان یو بله تجربه کړې ده. خلک یې دنیا ته رانږدې شوي ول، انټرنټ راغی افغانستان ته، خلک یې دنیا سره ډېر تګ راتګ زیات شو. تاسو کولی شئ دا خپل نظرات په سیاسي شان باندې دغه حقیقت باید وپېژنو. افغانستان حقیقت پېژنو نه وروسته به کولی شو دنیا سره
او صادقانه کار ضرورت دی افغانستان لپاره. احمد صاحب ډېره زیاته مننه کوم، کور مو ودان. په دې بوخت وخت کې مو زموږ بلنه ومنله، تاسې مننه کوم، کور مو ودان. د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو، زموږ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. نور همکاران سټوډیو ته راځي او ساسي په خدمت کې وي. تر بیا مو په لوی بخون کې خدای ستاسو.